داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تو نشیدن.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید.
ده سهار اته بجی شوی ده ازدی پسپو که اونیس پروگرام نن پدریو چلور بجو پیلیگی ترشپگو بجو دوام کهوی پدی پروگرام که بیا هم لحزب اسلامی سر ده سولی ده ترون موضوع چیرل که ده هغ موضوع ده و بخی تر دریو تر پینزو بجو پوری ده هغ موضوع ده چه پا دیخ پرونه که هم پری پا تفصیل را پورونه او مطالب لرو او ری چه نن تاکل شوی پا کابل که ده سولی ده غطرون لاس لکشی. خو مخیل دی چه دیخ پرونه بشپر معرفی و کم خپرونه ده افغانستان او نلیری دی سات پا مهم خبرونه سر پیلو. پسر که پام وکره دی چو مهم خبرونه سر لکنو تا د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل لی بېګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یوه پولیس لخوا په ډزو د یوه تور پوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل
پنځمه اول د میزان او د شتم د سپتمبر بره توافقنامه د نمایندګانو لخوا نه لاسلیک شي.
لنجدی شپگو میاشتو را پدی خواد اسلامی حزب ده پلاوی او افغان حکومت ترمنز خبری روانه وی دوارو لورو منل ده چه ده گلبودین حکمتیار او ده غده دلی ده یوشمیر نورو کسانو نمونه با ده ملگرو ملتونو لطور لسخه لری کیگی بندیان به خوشی کیگی او ده اسلامی حزب غریب لجگرو لاسخلی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د بېګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان طرح‌ریزی و سازماندهی می شود.
خاغلی دانش دغه راز وویل د افغانستان حکومت په کراتو کراتو له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پناه ځایونه له منځه یوسي خو اسلام آباد تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. ښاغلي دانش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له پولې بهر د تروریستي زالو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال دغه راز وویل د افغانستان حکومت د دولت هغو وسلوالو مخالفینو ته چې غواړي سوله وکړي د خبرو باب پرانیستی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. محمود ثقل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ګډون کړی و. ښاغلی ثقل د غونډې د اجنډا په اړه وویل
در این جلسه زیادتر مسائل اقتصادی و هماهنگی علاقمندی کشورهای ایالات متحده آمریکا و هند در همکاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان بالایش صحبت شد.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وویل په دې غونډه کې د افغانستان پر پرمختیایي چارو چې هند او امریکا په څه ډول کولی شي په دې برخه کې خپلې هڅې هماهنګې کړي خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې دا ډول درې اړخیزې غونډې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویاومې غونډې ته پرون په نیویارک کې وویل
After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees
په افغانستان کې روان 15 کلنې جګړې وروسته نړیواله ټولنه هم له دې سره هم غږی ده چې سولې ته یوازنۍ لار د کابل او د کابل د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې دي. نواز شریف زیاته کړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د دې جګړې له امله په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې زیان رسیدلی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د کانګرس دوه غړو یو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې ده او په هغې کې غوښتي دي چې پاکستان د تروریزم د صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د دې طرحې له مخې به د امریکا ولسمشر په راتلونکو نوي ورځو کې له تروریزم سره د پاکستان د ملاتړ له تور په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. دا طرحه د جمهوري غوښتونکو دوه غړو دانا رورا بیکر او په کانګرس کې له تروریزم سره د مبارزې د کمیټې مشر تیت پو وړاندې کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل د سوریې په شمال کې باید ټولې الوتکې کښېني تر څو سم اوربند ټینګ شي. جان کری د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې په سوریه کې باید د الوتنو مخه ونیول شي تر څو کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي او بشري مرستې هغو سیمو ته ورسیږي چې خلک پکې ایسار دي. د امریکا او روسیې له لوري په سوریه کې د سپتمبر په 9 اوربند وشو، خو په دغه هیواد کې د جګړې ښکېل لوري یو بل تورنوي چې له اوربندۍ سرغړونه کړې ده. جان کری وویل د شوي اوربند لپاره دا ضروري ده چې روسیه د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد فشار راولي چې الوتکې کښېنوي. د دوشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د سره سړي پر ګودام بمباري وشو چې لږ تر لږه 40 ملکیان پکې ووژل شول. جان کری وایي چې یوازې د سوریې او روسیې الوتکو د سوریې په شمال کې الوتنې کړې دي، خو ماسکو وایي چې نه روسیې او نه هم سوریایي الوتکو د دوشنبې په ورځ بمباري کړې ده. د امریکا خزانه وزارت موافقه وکړه چې ایرباس او بوئینګ شرکتونه کولای شي پر ایران الوتکې خرڅ کړي. د اروپایي ستر شرکت ایرباس ویان اسوشیټډ پرس خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ نوښت وویل چې اجازه نامه ورسېدلې ده او ولس ای 340 او ای 310 الوتکې به پر ایران خرڅ کړي. له ایرباس سره تر موافقې وروسته بوئینګ هم د خزانه د وزارت د پلورلو د اجازه سند ترلاسه کړ. د بوئینګ ویان وویل له ایران سره د 109 الوتکو د خرڅولو پر سر خبرې روانې دي. د روان کال په پیل کې د ایران هوایي چلند 113 الوتکو د پیرلو موافقې د شاوخوا 25 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړې. د امریکا د شمالي کارولاینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یوه پولیس لخوا په ډزو د یوه تور پوستې د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. دغه پیښه چې د سیشن بی په ورځ د شمالي کارولاینا په چارلوټ کې رامنځته شوې، د امریکا په یو شمیر ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې او د نژاد بی وزلۍ او د پولیسو د کړړو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. د دې ښار په مرکزي برخه کې د تېرې شپې په قهرجنو مظاهرو کې یو تن په ډزو سخت ټپي شوی دی. پولیسو د په سلګونو مظاهره چیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او فلش بمونو کار واخیست چې مؤثریت یې نه درلود. تر دې یوه ورځ مخکې لږ تر لږه 14 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې د بلوا ضد پولیس له هغو مظاهره چیانو سره ونښتل چې دوی یې په ډبرو ویشتل، اورونه یې بل کړي وو او نورو ښارونو ته غځېدلې لویه لاره یې د لنډې مودې لپاره تړلې وه. پولیس وویل درې څلوېښت کلن کیټ سکاټ چې د تېرې سیشن بی په ورځ ووژل شو هغه وسله درلوده او د پولیسو امر ته یې غاړه نه ویښي، خو د سکاټ کورنۍ وایي چې هغه وسله نه بلکې کتاب نیولی و. ورته مظاهرې په تولسا او اوکلاهاما کې وروسته له هغې پیل شو چې د پولیسو یو افسر د تېرې اونۍ د ډزو په ارتباط په یوه ویډیو کې ښکاري چې یو بې وسلې تور پوسته چې لاسونه یې واضح ښکاري چې کوم څه نه لري په ډزو وژني. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو پر مسکو انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو اصلي لارښود او مهم برخوال دی. پروشنکو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل روسیه تر روسي ډلو ته پیسې ورکوي او ملاتړ یې کوي، هغو ډلو ته چې د ده په وینا د اوکراین د بچیانو پر ضد یې بې شمېره جنایتونه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړي بیا هم دا خبرونه ولولي دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې تمدنن په کابل کې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. په دې اړه مو چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې دغه تړون په کومو شرایطو لاسلیک کیږي، د سولې د عالي شورا له غړي قاضي محمد امین وقات سره خبرې کړې دي.
په نړیوالو متحد لخوا وعده شوې ده چې هغوی به هم
طور لیست حکمتی هسته با صدیق دو صدیق نور و حزبی ارکان و نمون و رجستر و پروسه پیل کوی.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د بې ګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په هغه هیواد کې پلانیږي او تنظیمیږي.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان تحریزی و سازماندهی می شود.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي د افغانستان د جګړې د هواري یوازینې لار د سولې خبرې اترې دي.
The only road to a lasting peace in that country is through a dialogue between the government in Kabul and the Afghan Taliban.
The Afghanistan parliamentary war response kitna ko prajin nuru ham matalab panur mauzuat ham raporun laru 29 programon de khabarawani pa urustai barkha ke panimai ke albatta de khabarawu de asasi aw bashari aqun aw jun pashibuk. ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره دغه موافقه وروسته له شاوخوا یو نیم کال خبرو لاسلیک کیږي. په خپل حکمتیار به د لاسلیک کېدو په مهال حاضر نه وي. د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې نظر دي چې له دې موافقې وروسته ښایي طالبان هم دې ته فکر وکړي چې غوره لاره سوله ده. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
تمه ده چې نن د افغانستان حکومت په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د اسلامي حزب د شوراګانو د اتحاد مشر قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل
پنځمه ول د میزان نو د اسلام د سپتمبر بر توافقنامه د نمایندګانو له خوا لاسلیک شي. د حکومت د نمایندګۍ محترم اکمر صاحب، حزب اسلامی فرمانندگی محترم انجینر امین کریم او د شورای عالی صلح فرمانندگی باندې مولوی عطاالله سلیم مجلس لپاره مختصر مراسم په نظر کې نیول شوي دي.
له اسلامي حزب سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اتلس میاشتې مخکې د سولې ابتدایي خبرې پیل کړې. بیا د دې خبرو دوهم پړاو نږدې شپږ میاشتې مخکې شروع شو او پرمختګونه پکې وشول. د سولې عالی شورا چې کوم بلنلیک د نننۍ غونډې په ارتباط ازادي راډیو ته راستولی دی، په هغې کې دې ته اشاره کړې ده چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی، د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم او د اسلامي حزب استازیتوب د دوی د سولې د پلاوي مشر محمد کریم امین به ویناوې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه پوهان ودیر ساپی په دې نظر دی چې د حکمتیار له ډلې سره روغه جوړه به طالبان هم سولې ته وهڅوي.
فکر کوم چې طالبان با د دې موافقتنامه نه د حکمتیار صاحب سره ایدین وروسته په دې فکر کې شي چې موږ هم باید داسې یو لاره غوره کړو چې ځای شو په خپل وطن کې بی د دې نه چې ویلې توی شي. اما دا چې که دغه صرف دغه امضا د حزب اسلامي سره هغوی به وادار کړي دی ته چې راشي ډېر زر به
د سولې عالي شورا غواړي چې له اسلامي حزب سره د روغې جوړې مراسم نن عادي ترسره شي، خو د سولې د عالي شورا مخکښ غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې کله ملګري ملتونه له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار او د اسلامي حزب د یو شمېر نورو جګپوړو کسانو نومونه لرې کړي، دې ته به زمینه برابره شي چې حکمتیار کابل ته راشي او هغه وخت به پراخ مراسم ونیول شي.
او ګلبدین حکمتیار به هم کله کابل ته راځي؟ په دې اړه احمد شیبر بیا هم له قاضي محمد امین وقات څخه چې یو وخت د اسلامي حزب مرستیال و اوس د اسلامي حزب د شوراګانو د اتحاد مشر کوي پوښتنه کړې ده. مرکې په پایل کې دې پوښتنې ته چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون د څه شرایطو په پام کې نیولو سره لاسلیک کیږي، ښاغلی وقات وویل
یو با د مهاجرو وزارت او د حزب اسلامي د هیئت په ملګرتیا ځینې نورو جهتونو د مهاجرینو د شمشتو د مهاجرینو د واپسۍ په برخه کې به څه پلان جوړوي. بلې خوانه به بیا د لوی انسانوالۍ سره مشترکن وزارت داخلي سره مادبې سره یو کمیسیون جوړېږي او دا خبره به بررسي کوي چې کوم محبوسین د حزب اسلامي په ادرس باندې په کومو ولایتونو په کومو محبوسینو کې بندیان دي، د هغوی نوعیت دوسیې څه شی دی، اګزامونه څه شی دي. نو دا خبره بررسۍ ته ضرورت لري مرسله ولا ملل متحد دخوان وعده شده ده جاوی به هم نطور لیسن و حکمتی هسته با صدیق دو صدیق نور و حزبی هرکانو نمونه و درستل و پروسه پیل کری نودن تبا دولت در حکمتی هسته در اطلول و پروسه بانی کار پیل کری.
تاسو معلومات لری قاضی سب چه لحسب سرا چمره ده حکمت اسیران شده؟
نده چه که معلومات ممکنه را کول شوی و در خبرم هم نسیوری داری نده چه حزبی اسلامی سرا در دولت اسیران شده یا نشده کبی نده مطالب با هم در نور به نسبت وانی تو دمره وقتو که در بانی با هم کار پیل شی.
تاسو مخکې د شمشتو کمپ ته اشاره وکړه، موافقه شوې ده چې د شمشتو کمپ د افغانستان په کومه سیمه کې ځای په ځای کیږي؟
تر اوسه خو داسې راته ما ته خپله مشخص معلوم نه ده، ځکه چې حکومت هغه وختو کې چې دا موافقتنامه په شپږویشتم د ثور باندې نهایي شوې وه، نو هغلته حکومت امادګي لرله چې د جنوب طرف ته دشتې صفوا یا لندر یا دې خواته په د ساوز کې ځینې سیمې خو متاسفانه دلته د تاجکستان حکومت کې حالات بدل شول، مهاجرین په اجباري شکل باندې وتلو ته اړ شول او د شمېر یې ډېر زیات و چې حکومت ته ورته نمادګي او رسیدګي نه شوه کولی. نو پخوا کې مستقله د مهاجرینو د شمشتو خبره وه، اوس د ټولو مهاجرینو خبره ده. دولت مکلف دی او د مهمادګي کار پرې کوي، لګیا دي نړیوالې ټولنې نه مرسته غواړي پور ماجرین د خپل خپلیا کې رسیدګي شي نن جمله نشمځو کوم ته هم.
قاضی صاحب، تاسو له اسلامي حزب سره د سولې په خبرو کې یو مطرح شخصیت یاست، څه اټکل کوي چې تر څومره وخت پورې به ګلبدین حکمتیار کابل ته داخل شي؟
دا مثلا یو تخنیکی برخه لري او زه خپل فعلا اټکل نشم کولای، لیکن د شورا امنیت مسله مهمه ده او د وزارت خارجه مسله مهمه ده چې حکمتیار صاحب د افغانستان د خاورې په کومه برخه کې حضور پیدا کوي او هغوی ځنه ځمکنی سفر کېږي یا هوایي کېږي، ځمکنی سفر کې مشکلات وي، لارې به جمع شي، خلک ډېر علاقمند دي. طبعاً هلیکوپتر شته دی افغانستان کې او دې کې به دا مسله کېږي، خو زه فعلا تصویلي نشم کولی په کار ورکې شروع کېږي د هغې نه وروسته.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقادو چې د حزب اسلامی او د سولې د عالی شورا ترمنځ د تړون په اړه نظر څرګندو چې ټاکل شوې نن په کابل کې لاسلیک شي، دا چې دغه تړون په کومو شرایطو لاسلیک کیږي؟
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پرون د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ وه. دا ورځ د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولمندل شوه. په کندهار کې هم په دې مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د حزب اسلامي سلګونو پلویانو برخه درلوده او له حکومت یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او سولې ته ارجحیت وکړي. سوله هم هغه څه ده چې د دوی په وینا افغانستان په اوس وخت کې ورته ډېره اړتیا لري. محمد صادق شنه له کندهار پرې رپورټ لري.
د حزب اسلامي غړو او پلویانو د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې غونډه رابللې وه او پر مهال یې له حکومت وغوښتل چې د سولې او ثبات د دایمي کېدو میکانیزمونه جوړ کړي او د بریا لپاره هڅې وکړي. هغوی وویل د افغانستان د پرمختګ او د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اوس اړتیا ده چې عامې غوښتنې عملي سي. دوی په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو خپل منځي اختلافونه د اندېښنې وړ وبلل.
خو بیا هم الله جل جلاله څخه دغه غوښتنه کوو چې دغه زموږ سوله راټینګه او دایمي وګرځي. که خدای نه خواسته بیا امنیتي وي او ناارامي وي، زموږ هم اقتصاد د مابین ځي، هم زراعت د مابین ځي. په حکومت کې یووالي نشته. رئیس د معاون دانه مني، معاون د والي دانه مني، والي د کمانډان دانه مني، وزیر د وزیر دانه مني، همداسې ځد رئیس جمهور پورې. که خدای نه خواسته موږ پر دې لارو پر دې خطسې روان یو، نو موږ به هم در دې در به در کېږو.
د کندهار په یوه خصوصي سالون کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر سلاکار وزیر عبدالخالق سید وویل دولت دا ډول هڅو ملاتړ کوي، خو هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښتل چې نور وسلوال مخالفت ته د پای ټکی کېږدي. د وای دولت د سولې او پخلاینې په برخه کې د بنسټیزو چارو ترسره کېدو ته ژمن دی.
د هغو مشرانو څخه چې دغه په ټول افغانستان کې په ټوله ولایاتو کې سوله تایید کړې ده، غونډې جوړې کړې دي، د هغو څخه بیا مننه کوو. انشاءالله په آینده کې به موږ په سوله موفقېږو. سوله د ټول افغان ملت ارمان دی، سوله د ټول افغان ملت ولس غوښتنه ده. دا انشاءالله دا به راځي، او موږ د طالبانو وروڼو څخه هم دا خواسته لرو او دا ورته وایو چې داسې سوله وکړي په ملک کې، سوله راولي او سوله ملا ته راولي.
د غونډې برخوالو د حزب اسلامي سره د دولت د وروستیو خبرو په ملاتړ یو پریکړه لیک هم ولوستی چې تر ډیره د دې ډلې په وړاندې د خوندونو پر لر کېدو ټینګار شوی و. پر همدې مهال د کندهار اوسیدونکي هم د حزب اسلامي سره لکېدونکو خبرو خوشی شي، خو له دولت غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره هم دغه ډول خبرې وکړي. دوی طالبان هغه ډله بولي چې د جګړې پر مطلق درې دو مستقیم اغیز لري.
نن دی رالی سولې ولارې ته د دې حکومت سره یو ځای سبا مرور ورونه طالبان چې دي هغه هم د غونډې زړه کې دا سولې ته ټول زړه شکي.
ای تمام ملت از این صلح پشتیبانی میکنه و ملت از این صلح طرفداری میکنه و بی بسیار اساس خوشی دارن که این یک صلح بین افغانی است.
اسلامیت د سولې دین دی او په سولې کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی، په سولې کې پیشرفت دی، پرمختګ دی، تعلیم دی، اقتصاد دی، هر څه په سولې کې. بدون سولې هر څه ناممکن دی، ژوند ناممکن دی، اقتصاد، تعلیم، هر څه ناممکن دی.
د یادولو وړ ده چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره په کابل کې خبري دوام لري.
دغه راز په خوست کې هم پرون د سولې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوله. په غونډه کې یو شمېر روڼ اندو او مدني فعالانو وویل چې سوله د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي ستونزو د حل یوازنۍ حل لاره ده. دوی دغه راز وویل د جګړې پای په سوله کېږي. وسلوالو مخالفینو ته یې هم وړاندیز وکړ چې دا به ښه وي چې د وران او ویجاړ هیواد پر ځای و آباد هیواد ته بیرته راستانه شي. نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د خوست یو شمېر مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي کشاله یوازنۍ حل لاره سوله ده. د خوست مدني فعالان او روڼ اندو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني ویل هر کله چې همدا وسلوال مخالفین د هیواد له زیانمنېدو وروسته یو وران او کنډواله هیواد ته راستنېږي، نو اوس د همدې آباد او ودان هیواد ته راشي.
داسې موږ ړنګ افغانستان شاته پرېږدو او موږ له هغې وروسته بیا سوله کوو، خپل هیواد ته راځو، کنډوالو کې اوسېږو. نو بویده په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سوله وکړو، د خپل هیوادوالو سره، د خپلو خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
د خوست د نادرشاه کوټ سرپرست ولسوال ګلاب منګل د روانو جګړو په اړه د سیمې د هیوادونو پر استخباراتو اچوي. همدارنګه یو تن مدني فعال بوستان وریځی وایي چې مدني ټولنه د ولس د سولې ذهنیت د جوړولو لپاره ښه رول لوبولی شي.
ولسونه زموږ سره په هر لحاظ د سولې په باره کې کومک هم کوي کې، خو بعضې خدای رازه او خارجي استخباراتي کړۍ دي چې هغه زموږ د ځوانانو او بعض دیني علماو او قومي مشرانو د پاکو احساساتو څخه استفاده کوي او په سیمه کې پاکچوی اغا د پردوی پیشره.
د مدني ټولنې په اړه هم داشن مدني ټولنې د ولس په ځینې جوړونه کې هم رغند رول لوبول شي. د ولس سره مستقیم اندوی اړیکې لري، د دوی اغا کوم مخالف نظر شي د سولې په اړه اغا روښانه کولای شي.
قومي مشر حاجی محمد علي زدران د سولې په ټینګولو کې د قومي مشرانو ونډه ډیره ټاکون کې او غزمنه بولی او زیاتوي چې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت روان مذاکرات هم ګټور دي او په دې سره د ټولو مخالفو ډلو په ګډون یوې سرتاسري سولې ته لار هواریږي.
په دې ورځ کې د ملي وحدت حکومت لوی لاسته راوړنه یوه هم د سولې پروسه چې په مخ روانه ده، او په دې نږدې ورځ کې د حکمتیار صاحب د رهبرۍ لاندې د حزب اسلامي سره سوله دا ډیره لویه لاسته راوړنه ده، بلکې دا خو یوه لویه خبره د حزب اسلامي که د یو پارت سره سوله راشي هغه مقتدي کادر ورده او موږ هغه تاییدوو.
مدني فعال افسر سعادت په افغانستان کې د روانو جګړو تر ټولو مهم لامل د قانون نه حاکمیت بولي.
زما هیله
د خپل لوړ پوری چرواکو څخه داده چې قانون ته درنوي وکي، قانون لزان نه نیولی او په عام خلکو باندې یو شای پلی کړي، ان شاء الله په دې وطن کې بسول راځي نامنی بنوي.
دی یادونه ورده د سپتمبر 28 چې د سولې د نړیوال ورځ سره برابر ده، په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. که څه هم نور کلونه به دا ورځ په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو په مالي همکاری د یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو لخوا لمانځل کېده، خو سږ کال په سویل ختیځ زون کې د سولې نړیواله ورځ ځایي ولایتي ادارو ولمانځله.
د افغانستان د دولت په استازیتوب د ولسمشر دوهم مرستیال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یو اویاومې عمومي غونډه کې پر پاکستان سخت انتقادونه وکړل. سرور دانش له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان دننه د ترهګرو په تنځایونه له منځه یوسي. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
افغانستان وایي چې د تروریستي ډلو بېرحمه بریدونه د ملکیانو پر ضد په پاکستان کې پلان کیږي او تنظیم کیږي، نو نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې غم وخوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل:
ما از جامعه جهانی میخواهیم که در جنگ افغانستان
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان په جګړه کې د افغانستان د خاورې بهر د ترورستانو د خوندي پناه ځایونو له منځه وړلو ته پاملرنه وشي. په دې ترڅ کې زه له تاسو پوښتنه کوم چې د القاعده او طالبانو مخکینی مشران چیرته اوسېدل، چیرته ووژل شول؟ دا اوس د طالبانو او حقانی ډلې مشران چیرته دي؟ د افغانستان حکومت وایي چې تر لسو ډېرې ترورستي ډلې شته چې د ولسي خلکو پر ضد جګړه کوي، د دوی د دولت جوړونې د بهیر خنډ کیږي او نه پرېږدي چې افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. سرور دانش په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د جګړو پلان په پاکستان کې جوړیږي.
بر اساس اسناد موجود
د شته سندونو له مخې دغه حملې د ډیورنډ د کرښې لاغې لوري او په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. سرور دانش دا تور هم پوری کړ چې پاکستان دوه مخې سیاست لري او د دې هیواد په باور شعبه ترورستان شته چې په دې ډول نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي. د ولسمشر دوهم مرستیال زیاته کړه چې کابل بیا بیا له اسلام آباد غوښتي دي چې د ترورستانو خوندي پناه ځایونه په خپله خاوره کې له منځه یوسي. خود د پوینا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ تغییر نه دی رامنځته شوی، نو ملګری ملتونه باید لاس په کار شي.
سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با خشونت و افراطګرایی
د ملګری ملتو سازمان باید د سخت دریزی او زور زیاتی د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي نړیوال کانفرنس ته جوړې دولاري نوي حقوقي لارې چارې ولټوي.
حقوقي اقدام نمایي
په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د افغانستان د دولت په استازیتوب سرور دانش په خپل وینا کې د سولې مسله هم یاد کړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت لاغو وسلوالو سره چې زموږ اساسي قانون منی سولې ته چمتو دی، او په دې ترڅ کې ښه مثال د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره د سولې خبرې دي چې ډېر ژر به تړون لاسلیک شي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دی وینا مهمې برخې مو واورېدې چې وی ویل د بیګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه. هغه یو ځل بیا وویل چې د افغانستان د جګړې د هواري یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې اترې دي. وروسته د هغه د وینا مهمې برخې د تاور وخو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې له پیلېدو 15 کال وروسته امریکایان غوړګڼي چې په اړه یې خبرې ونه کړي تر سره لیکلانې په یو مطلب کې لیکي: په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې هیڅ یو لوری د افغانستان د جګړې په اړه خبرې نه کوي، او داسې احساسیږي چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو په یو نالیکلي توافق سلا کړي چې دواړه لوري به د افغانستان د جګړې خبره په خوله نه راوړي. د نیویارک ټایمز په وینا انتر دی چې د دواړو ګوندونو په انتخاباتي سیالیو کې په اعتراضونو او تودو سیاسي بحثونو کې هیڅ یو لوری لیواله نه دی چې د هغې جګړې خبره وکړي چې تر اوسه پرې د امریکا په سلګونو میلیارد ډالر لګیږي او د سرتیرو ژوند اخلي. نیویارک ټایمز لیکي: د افغانستان جګړه ښایي د رایې ورکوونکو لپاره نور په زړه پورې نه وي، او هغوی ښایي نور له دې پوښتنې چې بالاخره دغه ماموریت به کله پای ته رسیږي ستړي شوي وي. د نیویارک ټایمز اپل کنه پر دې سربیره د دواړو ګوندونو کاندیدان هم نه غواړي چې په خپلو انتخاباتي منډو تړلو کې د دغه بحران د هواري لپاره داسې وړاندیزونه وکړي چې وروسته یې عملي نه شي کړلی. هیڅ یو کاندید هم له دغه ګډوډ حالت څخه د وتلو لپاره حل لاره نه لري، او دا هم نه شي ویلی چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي نتیجه به څه وي. لانګ وار ژورنال خبرونه په زابل ولایت کې د القاعده د یو مرکز په لمنځه وړلو تمرکز کړی او د مطلب په یوه برخه کې لیکي د افغانستان د ملي امنیت ادارې پر دې مرکز په حمله کې 15 پاکستانی تروریستان وژل. خبرونه په وینا له دې مخکې امریکایي ځواکونو د القاعده یو مرکز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کشف کړی و چې پر هغه د حملې په ترڅ کې د القاعده یو مهم مشر ابو خلیل السودانی وژل شوی و. لانګوار ژورنال وړاندې په عملیاتو کې د القاعده د یوې بلې څانګې د له منځه وړلو خبره هم کوي چې په ترڅ کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی د تروریستانو له منګولو وژغورل شو. ګیلانی ویلي چې دای پنجابي تروریستانو تښتولی او افغانستان ته یې وړی و. خبرونه لیکي د القاعده پر یو بل مرکز د کندهار په شورابک کې هم عملیات ترسره شول چې حتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کمپل هم په سیمه کې له دغسې یو مرکز څخه خبر نه و. د خبرونې په لیکنه که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې القاعده له منځه وړي او په دې هیواد کې د دغه شبکې د غړو شمیر به د 500 او 100 تر منځ وي، خو په دې وروستیو کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 1.5 زیات سخت دریځې موجود او په افغانستان کې ښایي د غړو شمیر له 300 هم زیات وي. په افغانستان کې اتنیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې دا ځل په افغاني ټولنې کې باورونه، انګیرنې او په وړاندې عقیدې څېړل شوې دي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمند چنن په کابل کې د ګلوبودین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا تر منځ د سولې تړون لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د بېګنا افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. په غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشو چې هند او امریکا په څه ډول کولی شي په افغانستان کې د پرمختیایي چارې سره هماهنګي کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره چې د بنګلادیش په وړاندې به درې یو ورځنۍ لوبې کوي درې نوي کسان انتخاب شوي. احسان الله، کریم جنت او نوید الحق هغه درې لوبغاړي دي چې د یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو ځای نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویوم عمومي غونډې ته پرون په نیویارک کې د وینا په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د کانګرس دو غړو یو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې ده او په هغې کې غوښتي دي چې پاکستان د تروریزم د صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د سوریې په شمال کې باید ټولې الوتکې کښېني تر څو سم اوربند ټینګ شي. د امریکا خزانې وزارت موافقه وکړه چې ایرباس او بوینګ شرکتونه کولی شي پر ایران الوتکې خرڅې کړي. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یو پولیس لخوا په ډزو د یو تورپوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ماسکو انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو اصلي لارښود او مهم برخوال دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړی ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې دوه موضوعات را اخلو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې وازنې حل لار وبلله او وی ویل چې نړیواله ټولنه هم دې نتیجې ته رسیدلې ده. نواز شریف دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په مهال وکړې. نور تفصیل یې له پېښور د ازادي راډیو خبریال په رپورټ کې.
که سوم دغه اسمبلی ته د ښاغلي شریف د وینا ډیره برخه د کشمیر موضوع ته ځانګړې شوې وه. خو سربیره پر دې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو او همداراز د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل چې په دغه هیواد کې تلپاتې سولې لپاره خبرې اترې یوازینۍ لار ده، او په خبرې چې هیواد یې د افغان ولسمشر په غوښتنه د افغان سولې په بهیر کې مرسته کوي.
After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees.
نړیوال ټولنه په افغانستان کې د روانې 15 کلنې جګړې وروسته په دې متفق شوې چې په دغه هیواد کې تلپاتې سولې یوازینۍ لار دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې دي. پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان د جګړې د ختمېدا لپاره همدا لار غوره بللې، او په همدې بنیاد موږ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه د افغانستان د سولې په پروسه کې سهولت ترسره
کړې.
د پاکستان وزیر اعظم په داسې وخت کې یو ځل بیا په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې غوره انتخاب بللې چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترنګلې شوې دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې له تېرې سمود رئیسې په افغانستان کې د افغان دولت د وسله والو مخالفینو په بریدونو کې ډېروالی راغلی چې په ترڅ کې افغان دولت تور لګوي چې مخالفین یې د پاکستان خاوره په کابل کې د حملو لپاره کاروي. افغان دولت همداراز پر پاکستان دا تور هم لګوي چې پر خپله خاوره دغه وسله والو پر ضد ګامونه نه پورته کوي چې دوی په خبره د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. خو پاکستان بیا د افغان دولت تور نه ردوي او ټینګار کوي چې پر خپله خاوره یې په روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد اقدامات کړي او د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي، او زیاتوي چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلی شریف همداراز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په پاکستان کې ترهګرو پر ضد د روانو ضربیازه پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه، او دا عملیات یې په نړۍ کې ترهګرو پر ضد تر ټولو ستر عملیاتو بلل. نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې هیواد له هندستان سره سوله ییز تعلقات غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د کشمیر د لانجې تر هواري پورې سوله ممکن نه ده. دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د هندستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې څو ورځې وړاندې په هندي کشمیر کې وسله والو ترهګرو د هندستاني پوځیانو پر یو کیمپ برید کړی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 هندي پوځیان وژل شوي وو. د هندستان حکومت تر دغه برید سمدستي وروسته دې مسؤلیت پر پاکستان واچاوه، خو پاکستان د هندستان تور نه رد کړ او دا یې بی بنیاد وبلل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا کې یو میشته خیریه ټولنه خبرداری ورکوي چې په یمن کې یمن او اوسیدونکو اکثر اوسیدونکو له بشری ناورین سره مخامخ دي. اکسفام اداره وایي څناڅه 3 میلیونه وګړي په دې هیواد کې د جګړې له امله له خپلو هستوګنځایونو بې ځایه شوي چې ټول سخت ډیرو بشری مرستو ته اړتیا لري. نو تفصیل دی سهیلا حسرت نظیمی پر راپورټ کې.
د اکسفام د بشری مرستو د ډلو نړیوالې ادارې د مرکو په اساس په خپل هغه یو رپورټ کې چې په یمن کې د جګړې په سیمه کې له زرو تنو سره کړي د پنجشنبې په ورځ ویلي، په یمن کې د 13 میاشتو جګړو په بهیر کې څه د پاسه 3 میلیونه تنه له خپلو اصلي هستوګنځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه ادارې د یوه بشري ناورین د پیښېدو ګواښ کړی دی. له هرو 5 تنو څخه چې د اکسفام ادارې په یمن کې ورسره خبرې کړې دي، یو تن ویلي چې کور یې وران شوی دی. دوه پر درېمې برخې ویلي چې 10 میاشتې یا له هغه هم زیات له خپل کوره بې ځایه وو. دغه راز د دغو کسانو دوه پر درېمې برخې د اکسفام ادارې ته ویلي د کورنۍ غړي یې د دغې جګړې له کبله وژل شوي او یا ټپي شوي دي، او د څه ناڅه نیمې کورنۍ هغه ماشومان ساتي چې سرپرست نه لري او له خپلې کورنۍ نه جلا شوي دي. د اکسفام د بشری مرستو د ډلو نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي د یمن نیمای نفوس پوره خواړه نه لري، او ځینو سیمو ته په قصدي توګه د خوراکي توکو د لیږد مخه نیول کیږي. د آلمان د ډی پی ای د خبری آژانس په لیکنه په یمن کې شخړې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې هغه وخت پیل شوې چې د حوثیانو وسلوالو شیعه مخالفو ډلو چې ایران ورڅخه ملاتړ کوي د عدن جنوبي ښار خواته پرمختګ وکړ، او د سعودي عربستان او د سنی ائتلاف غبرګون سبب شو چې په دغه ډله هوایي برید وکړي. سعودي عربستان له دې ویره لري چې د حوثي مخالفین به د عربو د ټاپو وزمې په سیمه کې د سیال هیواد ایران د نفوذ سبب شي. د اکسفام اداره چې په یمن کې ډیره فعاله ده او د شخړې له پیل څخه تر اوسه یې وکولی شول 900 تنو ته په یمن کې بشري مرسته ورسوي، وایي د میلیونونو یمنیانو ژوند په ګړندي ډول مخ په خرابېدو دی. د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکانات مخ په کمېدو دي. د اکسفام اداره د عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف او لویدیځو هیوادونو څخه غوښتي دي د نښتو دواړو خواوو ته د وسلو ورکولو په بندولو د شخړې له لمسون او تشدد څخه لاس واخلي. دغه ادارې دغه راز د امن له حکومت څخه غوښتي دي سراسري اوربند تطبیق او مراعات کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.89 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د مفهوم او اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلاست.
مننه تاسو ته او تاسو درلو سپوز غټول د افغانستان مست سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه ملک زاده صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د انتخاباتو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات یو ملي پروسه ده چې د زعیم په ټاکلو باندې خلک په هغه پروسه کې ګډون کوي او هغه څوک چې قانوني سن یې پوره وي او هغه کولی شي په دې ګډون په دې پروسه کې ګډون وکړي، لکه ښځینه او نرینه ټولو سره چې قانوني سن یې پوره سوی وي هغه دوی کولی شي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل زعیم وټاکي. هغه څوک چې قانوني مثلا سن پوره نه وي یا هم ځینې کسان دي چې هغه دو په شرایطو برابر نه وي هغه دو نسي کولی شي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډیره مننه. د انتخاباتو له ترسره کولو څخه اصلا هدف څه دی؟
د انتخاباتو هدف په څو مسایلو کې مثلا یو دا چې د یو مملکت مشر ټاکل کېدل چې مشر ټاکي ورته یا زعیم ټاکي یا هم مثلا رئیس جمهور ورته ټاکي چې هغه په اجرایي قوې په راس کې وي. دوامې مثلا د پارلماني غړو ته مثلا انتخابات کېږي چې هلته د خلکو نمایندګان وی چې هغه دوی قانون گذاری کوي، په قانون باندې کار کوي، مثلا قانون جوړوي، د دولت د کړلو نظارت کوي. بل هدف مثلا د مدني ټولنې انتخاب دی چې هغه دوی هم د زعما او د هغه دوی بیا کولی سي حتی د پارلمان نظارت وکړي. په دغه هدف باندې مثلا انتخابات.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په سمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس په لاس
وانه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ملک زاده صاحب، په یو سیاسي نظام کې انتخابات څومره اهمیت لري؟
د انتخاباتو اهمیت په دیموکراسي دا څه ولا څه چې دیموکراسي د انتخاباتو کې دیموکراسي په دوه اساسي اصل باندې ولاړ وي. یو د خلکو حاکمیت دی چې قدرت د قدرت اصلي سیختن خلق دي چې د کولای سي مثلا زعما یا رئیس جمهور یا مشر د مملکت د خلک ټاکي او د خپل رای باندې مثلا اوس کله چې هغه ټاکي هماغه خلک زعما او دیوته ځواب ورکوي. ځوابګودي په هر کار کې د خلکو ته ځوابګودي. دوام د سیاست برابري ده. مثلا ټول یو څوک ځان انتخابوي، ځینې ډېر کسان دي چې ځان په انتخاباتو کې مثلا کاندیدوي، هغه دو کده قومي یا هم د سمتي یا هر مسله چې وي هغه دو په سیاست یا هم په دغه رايو کې برابر حق لري. ټول کولای شي مثلا چې دا د اشکارا یا هم د دېونه هغه ولري.
ملک زاده صاحب، ډیر مننه. د ورستي پښتنې په توګه په یو ټولنه کې د شفافو انتخاباتو تر سره کېدو لپاره باید کوم کارونه تر سره شي؟
د شفافه انتخاباتو په مسایلو کې څو اصل وجود لري چې هغه باید همغه مراعات شي. اول اصل دا ده چې په انتخاباتو کې ازادي وي، او څوک آزاد رای سي په خلایا رای وکاروي. بل اصل دا ده چې مثلا عادلانه وی هم د انتخابات په کې عادلانه وی. دریم اصل دا ده چې مثلا مستقیم یو څوک لار سی رایه ورکی، مثلا محرمانه وی، پټ وی، څوک پونیسی چې دا چاپ چا ته را ورکړي، یو نفر ورته آزاد وی چې په خپل مثلا رایه وکاروي. دوره یې چې نن دغه دوره بیا مکرران تکرار سي چې خلق ځانونه انتخاب کړي، او بلې آزاد وی، عادلانه وي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو، پاک کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې ل یوې نوې خبرونې سره هرکلی کوم. اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او عقلی ملګرتیا کړي، نو په بیلابیلو وختونو کې ورسره بیلابیل باورونه او عقاید مل شوي دي. انسان د ځینو اعمالو او کړنو پر وړاندې باورونه ترلاسه کړي، او بیا یې پر دغو باورونو عقیده رامنځته کړي چې له پیړیو راهیسې دا چاره دوام لري. په افغاني ټولنه کې باورونه او انګیرنې څه ارزښت لري؟ ایا کلم په دې اړه فکر کړی
چې جارو د شپې کول خنه دي، یا د څه وی چې نيستي راولي؟ او کله
دغه و چې مثلا یو مېرمن یا یو چچ به وړلم دوله، مثلا یو پټو یا یو ټوټه چې به ولوي، د بیا دی به ولې چې دا مېرمن
را مسافر سي وي زموږ له شاو بوا چو ان مې یاسې اغو په پیاله کې شمره سي کوم وای مېلمه راځي.
موږ نننې خبرونه د باورونو ارزښت او په وړاندې عقایدو ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، اوسنی فولکلور په هاروایي په کوم سیمو کې چې ساينس ډیر پرمختګ نیوي کړای، هلته پر فولکلوریکو ارزښتونو باورونه زیات وي. دوی وایي د ساينس له پرمختګ سره ځینې باورونه او عقیدې هم کمزوري کیږي. په افغاني ټولنه کې لا هم د فولکلوریکو او بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه موجود دي. یاد باورونه تر ډیره مثبته او یو شمېر یې منفي خواوې هم لري. پر باورونو او انګیرونو عقیده لرل د منځنی آسیا د هیوادونو د ټولو اوسیدونکو ځانګړنه ده. یوازې دا نه چې په نوره نړۍ کې به پر باورونو او انګیرونو عقیده نه وي، یا د عقیدې په هر ځای کې موجود دي، خو یوازې شکلونه یې تغییر کوي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د باورونو او انګیرونو په اړه یې خاوند ارواښاد پوهند زیور یو کتاب په پښتو ژبه لیکلی چې د یاد کتاب په لیکلو کې یې له خاوند سره کار کړی دی. نوموړی وایي چې باورونه او انګیرنې هغه ټولنیز او فردي قراردادونه دي چې اکثره وخت په ټولنه کې په شعوري یا غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
د باورونو په حق لازم په ټولنه کې مثبت او منفي خواوې دواړه لري. مثبت خواوې دا دي چې ځینی باورونه چې د خلکو ترمنځ رواج شوی دي یا دود دي، هغه ځینی مذهبي او صحي عقاید دي چې د خلکو په منځ کې رواج لري. مثلا دغه یو باور دي شوی چې ماهام کې یا مازیګر ماهام ترمنځ جوړو کول ګناه ده. دا وای چې ګناه ده، دا اصلا د شری چې د ماهام او مازیګر تر وخت کمی عبادت د مازیګر مونځ او ماهام تر مونځ، نو هغه ځکه د خلکو د دې لپاره د جوړو کول او هغه بد ګڼل دي چې یعنی ګناه ده. او بل وای چې جوړو ما خام جارو مکوي، دا خو یو واقع واضح خبره ده چې ما خام اکثریت شپې شپه راځي دي، ورپسې شپه راځي کله چې جارو کیږي په دې کوټه کې یا په یو ځای کې دوله اوچتېږي، دا دوله کوټې کې بند پات شنو هغه د شپې خلک په کوټو کې ودی کیږي، نو دا غېده پاره چې دا دوله بیا تنفس نه کوي، نو د دې لپاره دا یو شی رامنځته شو، نو هغه د خلکو د سیو عقیدوي د غور کړي چې جارو د شپې کول خنه دي یا د چې نيستي راولي او کله داس خبره
د نوموړې په خبره چې افغاني ټولنه یو له هغو ټولنو څخه ده چې د بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه پکې موجود دي، خو دغه باورونه بیا تر ډیره مثبت دي، دا ځکه چې په ټولنه کې کارول شوي او منفي خواوې لمنځه تللې دي. د کندهار اوسیدونکو صبرینا وای چې د افغاني ټولنې یو شمیر اعمال د باورونو پورې اړیکه پیدا کوي. نو موري وای چې دوی له پخواره هیڅ یو شمیر انګیرنې او باورونه لري چې اوس هم پرې عقیده لري.
لکه څنګه چې موږ خپل دا قصې او دا خبرې د خپل پلارونو نیکونو د اوریدلې دي، داسې مثلا د سنگیرنه کېدل لکه پخوا چې به مثلا کارغه چې به په کوم دیواله هغه کینس چې आवाज وکوم دا په دې باور یا په دې عقیده به چې مثلا مېلمه راځي د موږ فامیلونو دی، نو همداسې دا میراثونه دا هغه چې دي موږ تمره پاتې شوی دي. او بل مثلا بل عقیده او باور چې به و دغه و چې مثلا یو میرمن یا یو چچ به وړلم دوله مثلا یو پټنیو پټوګیا یو ټوټه چې به ولوي دا بیا دی به ولې چې دا ملمانه راځي. همداسې تاسو زیات باورونه دي په د کی سبب مې سره غلي.
نو موري وایي چې باورونه تر ډیره د انسان تر عقیدې تعلیم او عمر پورې اړیکه لري، ځکه د هر سوي او عمر لرونکي په بیلابیلو وختونو کې پر بیلابیلو باورونو ځانګړي عقیدې لري.
دا په انسان پورې اړه لري، یعنی کچېره مونږ په دې باندې باور وکړو هغه کار کوي او کوي نه کوي نو امکان نشته چې وشي، او دا خپل یعنی د خدای کارونه کې کېدې چې راش کېدې چې رانه شي، خو دې مونږ عقیدې پورې اړه کوم په هغه کې دا یا باور وکړو نو کېدې چې امکان ولري
چې کله دې تجربه کړې چې بچی شي باور.
بلې، ما تجربه کړې ده.
مثلا
دا کارغه چې کینه مونږ چې په دیوال کې مونږ ورته چې دا غو کې بیا ډیر درې ځوانان د غلری چې وای مثلا قربان ورته یا جړ ته وای چې د مل مرادي بیا مونږ ممدس کړی دی بیا مل مان راغلی دی مونږ.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ غړی همیرا وای چې پر انګیرونو او باورونو عقیده لرل د انسان تر رواني سویې پورې محدود دي. د نوموړي په خبره چې اکثره باورونه علمي جنبه نه لري.
البته چیزهایی که به حساب مون د زینو شنه پاره چې موږ وای د خښګون لري یا بد لري یا د شین موږ پوری خدي یا بد دي، کچیره د عقیده او باورونه موږ د یار و په نه دی لم مخې وچو د کوم ځانګړی علمی اساس نه لري. د عقیده دي چې موږ غیر شعوري توګه قبول کړی دي، یوازې او یوازې د تلقین لپاره په زینو ټولنو کې خلک استعمالوي. د بیلګې په ډول کوی چې د شپې نو کار مغو څوي لامل دا دی چې د شپې له کوټې نه او کچیر په خوړو کې کوم نوک ولويږي او انسان وخوري خای ډیر تاوان ورته ورسوي، نو دغه دلیلونه په خانه او نګي باندې کړی. په همدې خاطر د خپل تلقین په خاطر باورونه رامنځته کړو.
د نوموړي په خبره چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر باورونه شته چې مثبت پایلې لري او ځینې منفي پایلې لري چې باید ځان ترې وساتل شي. د غزنی اوسیدونکو نازنین پر یو شمیر باورونو او انګیرونو کلکه عقیده لري. نو موري وایي چې د دوی ټوله کورنۍ باورمند کورنۍ ده او هر کار چې د دوی په کورنۍ کې پر وړاندې بد شګون موجود وي نه کوي.
خو دا خو به زمان ته مربوط کیږي، کله چې موږ کوم د قدیمی خلکو یا د فولکلور عادتونه موږ وینو یا موریدلې په دوه باندې اکثریت خلک باور لري، او شاید موږ هم لوغو ګورو ځکه چې کله چې موږ کوم شای په نیک
مال ونیسو نو بیا هغه به موږ ته ښه اراده مراکي او ښه ګټه ترې اخیستی شو.
مثلا څه ډول باورونه باندې ته عقیده لري؟
مثلا مسافر سی وزي موږ له شاو بوا چو ان میاسي هغه په پیاله کې شمار سي کوم وايي مل مرزي به غوته ډېر احترام کوو ځکه چې دا موږ د پخواني خلکو دي او پخواني خلک هر عادت موږ ته یو پند نصیحت دي.
دا باورونه به څه ګټه ولري چې اوس مسافر پسې توبه چي یا جارو نه پسې وهي یا بل څه بل څه کومه ګټه لري خاصه؟
دا خو به کومه خاصه ګټه ونه لري مګر یګانه شی سي کولای شي په دوه کې ګټه تر واخلي هغه د زړه تسلی ده.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالباقی تورزی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر باورونه او انګیرنې دي چې خلک پرې کلکه عقیده لري.
ځینې وخت د مونږ کورونو کې یا د مونږ خوا او شاو شفریال کې چې مخته لاس نیسي درته وایي چې دا ښه عمل نه دی د ما ترسره کوه وایي پلار دې مړ کېږي مور دې مړ کېږي او خفګان په وخت کې اکثرا دا ترسره کېږي. دا قسم مخ په دواړو لاسونو نیول یا زنې ته لاس اچ نیول دغه زموږ په کې ډېره بده کار دی. د خپل نه ترسره کوم یوه اصطلاح هم لرو چې لاس تر زنې کېنسل دا هم ډېره بدغه ساحه ده ځکه لاس تر زنې کېنسل وایي دا سړی سپیر کوي او زیات هغه لري.
د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې په انګیرونو او باورونو باندې عقیده نه لري خو دا چې نوره کورنۍ عقیده لري نو کله کله په خپله هم له ځینو کارونو ویریږي.
خو څرنګه چې زموږ پلانونه مخکې پلانونه په دې باندې عقیده درلوده خو اوس زه په دې باندې عقیده لرم ځکه دروس ساینس او ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی. موږ په دې باندې عقیده لرم ځکه هغه ټول شیان د خرافاتو خلکو دومره سواد نه درلودله او اوس ځینې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی ځکه ټول خلک سواد لري. په دې پوهیږي چې په اسلام کې دا شان منه دي او زه مثلا ځینې خلکو په خوایل چې شپې جارو مه کوي ځکه دا کوم بد شګون لري او مثلا ځینې نور شان باندې باور درلودل.
تا کله داسې تجربه کړې دي چې مثلا د شپې دی جارو وهلي کوم بد کار نه شوی؟
نه تجربه کړې مې نه دي خو بیا هم جاریدل ما ځکه مور پلار دا خبره کوله چې دا کار نه کوي ځکه حتما یو بد شګون لري او تجربه کړې مې داسې نه دي.
باور خو پرې لري چې
بیا باور پنه لرم.
د ماریا په خبره چې په اوس وخت کې ساينس ډیر پرمختګ کړی او باید له فولکلوریکو باورونو ځان وساتل شي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې په یو شمیر باورونو عقیده لرل کوم دینی اساس نه لري او اړتیا ده چې ځان ترې وساتل شي.
دا ټول غیر حقیقي او غیر هغه یو عام فلکلوري زمزمي دي چې خلک یو تر بل پورې همداسې یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوي دي خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري.
د نوموړي په خبره چې د ځینو خرافاتي عقایدو او باورونو پر وړاندې اسلام حکم کوي چې مسلمانان ترې ځان وساتي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سموګ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چرخی دی رنگینی دی یسبینی دی مہینے شنڈ دی ترسکونے او خبر دی حسینے سترگی دی رنگینی دی یسبینی دی مہینے شنڈ دی ترسکونے او خبر دی حسینے spine spine sterki de rangini de nyaspine de mahine رسمونی او خبر دی حسینی چالا پینے پینے چالا لا پیٹا کیٹا چالا پینے پینے سترگی دی رنگینی دی نیازدینی دی مہینے شنڈی دی ترسونے جوڑ دے او